السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلی نهمه د 2000 کال د سپتمبر دیرشمه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ نن شپه مناظره وشوه. پوره خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همه پیغام یو چې ټول ته مدرلوده او غوښتنه به مول هغوی دا وی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشه زموږ له عالمانو سره کینی او هڅه وکړي چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولي، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې څلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بېرته مونږ دا ساحه ونیوه، یولس نفره طالبان وژل شوي دي.
د سهار په خبره د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنزیه مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې چې هغه ته اور ورته کړي. دا خبره د فرانسې یو څارنوال ژان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 13 کلن حسن معرفي کړی غوښتل د اور لګېدو له دریو بوتلونو سره دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. بریدګرو دغه حمله د دغې مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرولو په غچ کې کړې وه. تر دغې حملې وروسته د دې مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږدول شوی. دغې مجلې روانه میاشت کې له حمله کوونکو سره د اړیکو لرلو په تور د 14 کسانو د محاکمې له پیل سره هم مهاله بیا دغه کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وی د ترکیه اف 14 جنگی جټ الوتکه ایران نسکوره کړي. انقره سمدستی د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند شوشان استیپینیان په خپل فیسبوک باندې لیکلی د سوخای سو 25 الوتکه دغه هیواد په هوایی قلمرو کې د ماموریت په جریان کې نسکوره شوی. دغه په وینا د الوتکه پیلوټ دی واتل په تیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مهال کیږي چې له آذربایجان سره د لانجمن سیمې ناګورنو خراباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسی دریم ورز روانه و او دوار خواهو تا در لزگونو کسانو دو جل کدو ادعا شوی. نریوال طولانی لدوار خواهو غختی چش خریس هم دستی پایتا ورسوی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دونالد ترامپ او د دموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنز نن شپه لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالتونو په اکثرو کورنیو مسئلو باندې بحث وشو چې پکې ترامپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ترامپ وویل که دا د جو بایدن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ترامپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان دموکراتان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سباه د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جره ال سبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر ورکړ. د کویت د امیر د روغتیايي وضعیت په اړه څو میاشتو راهیسې ګونګوسې روانې وي. او د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیګا د سنرایزر حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سنرایزر په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سنرایزر په 16 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې کړې وې، خو په ځواب کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړی شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عربي اماراتو کې روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 سیټیټه 12، هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 سیټیټه 6، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 سیټیټه 12، مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 9 سیټیټه 14، او جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.5 سیټیټه 21 اټکل سوی ده.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان صدر اعظم خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، په هلمند کې خلک له جګړو سخت په تنګ راغلي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
موږ دغه لاسر مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چورېږي ورځې هم چم شي
دغه لا
او د ژوند رنګونه هم لرو.
د پارک تقریبا 3 کاله کې جوړ مکړه ده. پښپک نیم کال کې موږ پارک ابتدایي شروع کړل چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت
بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا ده افغانستان ده ملی مصالحه عالی شورا وایی ده پاکستان صدر اعظم عمران خان او ده دغه هیواد ده پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو دغو پاکستاني مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي ویلي پر طالبانو پراخ نفوذ هم لري. هغې ډلې چې له امریکا سره له شوي تړونه وروسته اوس په قطر کې د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمي تېره شپه د لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان چنګار د ونوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکارۍ غوښتنه وه. د پاکستان لوري د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سولې د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړې شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12مې راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تر لنډې دمې وروسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړي. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په لټه کې ده. په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي. هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو رهاخوا تیر شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی، ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي. د پاکستان ته په تیرو 12 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري. په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي. د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنجشیرو کې چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي، دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاري هڅه به وکړي. د مقالې له مخې ځینې کړې په ښکاره د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورد کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلې دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستي. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوی چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې قطر ته روان دی او په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغانستان او نړیواله ټولنه په دوحه کې له روانو خبرو تمې لري. هغه ویلي دي چې د قطر ته ځي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو د سولې پسې د سیمیزې نښلتیا یا همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه به خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر باندې زیاته کړې په دې تمه دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هرغیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تر همدغو خبرو وروسته ورزو هلمند ته. په هلمند کې بیا خلک وایي په داسې حال کې چې هلته په دوه کې خبرې روانې دي او پاکستان ته هم د افغانستان جګپوړی پلاوی ورغلی، خو په عمل کې هیڅ تغییرات نه دی راغلی او لا هم خلک په جګړو کې دي او له جګړو سخت ستړي شوي دي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور را لیږلی.
د هلمند په غسیمو کې چمنتي کمربند ته نږدې دي او شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنګونو اندېښمن کړي دي، ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چړېږي، ورځې چم شي نه
دغه لا سم حالات ګرد افغانستان خو نسته، خو دا ولسوالیان خو بېخي اوس داسې نوش نختګانو کر راوځو چې د جنګ نه کې لږه فنا یو لیرې داسې ځای ته راځو.
دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی بریدونو په بېساري ډول زور اخیستی دی. د نادالي او ناوي ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا په طالبان اوس جنګونه ډېر شوي دي، پر اړپوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په رسانه کې بریدونه کېږي، طالبان ته روزونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس خراب شوی دی. دې ته روزي حالت کې راځي د دې تلفات شاید ډېر خو
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د سې شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړي دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهم نامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو، اما خوشبختانه شه هغه تلفات کښته سوی دي. ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واقع ور نه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپله طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاع ایالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د سیشن په پورې یو شمیر ویناوالو د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم تلین په پار جوړ شوې غونډه کې ویل ډاکټر نجیب الله ولسواکي خوښوله او د سخت دریځه مخالف و. دوی ویل نوموړي د خپل واکمنۍ په اول وختونو کې یو شمیر هغه مهم ګوندي کسان له دندو ګوښه کړل چې سخت دریځه و. یو شمیر خوستو ځوانانو چې یاد غونډه جوړه کړې و ویل دوی ډاکټر نجیب سره د ګوندي رابطې پر بنسټ نه دي ټول شوي، بلکې د نوموړي له فکر او ویناو څخه متاثره دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلی.
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي، دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې، خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډۍ جوړه شوې وه. مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته ژمن کس و، د سخت دریځۍ سره بهي مخالفت کولو په هغه وخت کې چې د پاړه کې بس سخت دریځ ملګری و، هغه د صحنې څخه لرې کړل، په ځوانانو باندې باور وکړل، خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لنډ وخت ورسره یاري ونه کړله او دا یې ډېر زر ضایع شول. بل خصوصیات چې لرل، موږ نن چې دلته راټول شوی په ګوندي او په سمتي لحاظ نه راټول شوی، ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري، یو ملي شخصیت و.
د غونډې او تابعیا کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي، بلکې د ډاکټر نجیب بلا ملی فکر څخه په تاثر راټول شوې دي.
همدغه صد نجی قام دی خاطر نن د ځوانان سره راټول شوې دي چې د هغه د ځوان د فکرونو برخه چې ملی فکر دی، وطن پرستی دی، وطن پالنه، ولس پالنه ده، هغه ژوند دی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې پراتونکو کې به هم دغه تلینون المانځي او د فکر په پالي.
خوستای ځوان حبیب کامران وای نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی.
نن سبا افغانستان نیووالی ته ډیر ضرورت لري. د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی. د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږ کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو. نو نن د شهید په منځنه کې مونږ د خغه مرکه اتل چې د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې و، د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو.
د ترند منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت کې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري. کاناډا او برېټانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن به اعلان کړل، د پنهښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکشنکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي او له هغوی سره به حساب کتاب کوو او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکشنکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشری د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازه پولیسو مشر دیمتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې په کې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکشنکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکشنکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
لاندو خبرونو ته خراغلی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای ورځ کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. ښاغلی عبدالله پرون د